السلام علیکم سهار مو بخیر زه صفی الله ستانک زیم تاسو ازادي رادیو اوري دا وخت په افغانستان کې سهار 2 بجې شوه نن چهارشنبه د کب 2مه د فبروري 18مه ده په دې خبري مجله کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مختزي اوري چې روسي په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه خوده لي خود افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله ځپل شوې ده نور مهم مطالب هم لرو خو تر ارزمخ کې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی ده افغانستان دفاع وزارت د روسیا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونه رد کړي چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په سوریه کې کوردي ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده پوره خبرونه د افغانستان د دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونه رد کړي چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري داعش وویل داعش وسلواله ډله په افغانستان کې ځپل شوې او کمزورې شوې ده ښاغلي وزیري بیګا ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې داعش مرکزونه نه لري یوازې د ننګرهار د شینوارو د ولسوالیو په غرو کې یو څو ګروپونه موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت د درزه په ولسوالۍ کې دی نور داعش په افغانستان کې نشته دی نه حضور لري نه مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي چې دلته مرکزونه جوړ کړي
پرون په موسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړه د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړی شوي والي څخه نوي والي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی د دې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل په سمنګان کې پخواني والي عبدالکریم خدام نوي والي عبداللطیف ابراهیمي ته د ولسمشر له فرمان سره سم چارې وسپارلې او په دې برخه کې د جوړجاړي خبرې سمې نه دي د سمنګان پخواني والي عبدالکریم خدام چې ویلي وو د ولایت له دندې څخه د لرې کېدو په اړه ولسمشر غنی فرمان ونه منی او کار ته به دوام ورکړي د سیشنبه پرزنه یوازې چې نوی والی ته واکوس پاره بلکې په دې اړه په جوړ شوی مراسمو کې هم ګډون وکړ په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو ته ویل سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د وی معاملې لمخې شوې ده خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان د منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته ویل کول سمشر وغواړي د خغلی خدام له تجربه کوم بل ځای استفاده وکړي خای بل ځای دند او پردند او ټاکی خوب سمنګان کې نوی والی ته د چارو د انتقال لپاره داسې کوم جوړجاړی نه دی شوی د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په کابل کې پر انټر کانټیننټال هوټل د وسلوالو د بریټ په اړه د حقیقت موندونکو راپور بشپړ شوی او په نګدی راتلونکي کې به ولسمشر ته وړاندې شي د کورونې چارو د وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی پرون ماخام ازادي راډیو ته وویل د نتایجو په اړه د جزئیات لو ورکولو ډاډه وکړه خو وی ویل کله چې ولسمشر اشرف غنی ته د دې بریټ په اړه د څېړنو راپور وړاندې او تایید شي جزئیات به له خلکو سره شریک شي یو میاشت مخکې په کابل کې څو تنه وسلوال وتوانېدل زیات اندازه وسلو او مهمات سره د انټر کانټیننټل هوټل له امنیتي تلاشۍ تیر شي او په هوټل کې دننه پر میلمنو بریټ وکړي 15 کسان وژل شول او لسګونه نور هم ټپیان شول ورزودا نړۍ خبرونه ته په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومت پلوي ځواکونه د افرین په شمال کې هغې سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې په دفاع کې مرسته وکړي د خلکو د ساتنې د کنډکونو یا وای پی جی په نوم کوردی ملیشو د سې شنبې په ورځ په یو خبرپاڼه کې وویل د سوریې حکومت افرین ته په پوځي ګروپونه استولي چې په وینا یې له ترکیې سره پر پوله به مورچلې ونیسي او د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا او سرحدونو په دفاع کې به برخه واخلي اخو سوریه دولتی رسنه ویلی ترکیه ځواکونو په افرین کې د سوریه په حکومتي ځواکونو د توپونو ډزې کړي. د ترکیه دولتي خبری آژانس انادولو ویلی د سوریه حکومت پلوی ځواکونه ورسره له هغې چې ترکیه ځواکونو د خبرداری په توګه د توپونو ډزې پرې وکړې له سیمې وتلې دي. د یو بل خبر له مخې امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې په پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر محاصره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت د سې شنبې په ورځ خبرې لرنو ته وویل په ختیځ غوطه سیمه کې باید روان تاوتریخوالی سمدستي راکم شي. نوموړي همدارنګه بشار اسد ته د وفاداره ځواکونو لخوا د محاصرې او وګی کولو تکتیکونه وغندل. د سوریه د بشری حقوقو د څار بریتانیا مشت ډله وایي په دوه ورځو کې به په دې ماسره شوي سیمه کې هوایي بمباریو راکټونو او د توپونو ډزو لږ تر لږه 250 کسان وژلي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې د هیواد په ایران کې پر مرګ یو محکوم بندي ساینس پوه ته چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنی تابعیت ورکړ. د ایران دولتي خبري آژانس د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند بهرام قاسمی لخلی ویلی په تهران کې د سویډن استازي دوشنبه پر ورځ اعزار کړی وو. تر دې دوه ورځې مخکې سویډن تایید کړی و چې احمد رضا جلالی ته سویډنۍ تابعیت ورکړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دغه خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون په موسکو کې د پاکستان او روسیې بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه خبري غونډه کې په افغانستان کې د دوی په خبره د داعش د حضور په اړه اندېښنه وښوده. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه اندېښنې رد کړې.
زه کاملا د خبره ردوم. په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزوری شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره هغه راپورونه ردوي چې وایي سمنګان لري کړی شوی ولی عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې خپل څوکۍ پرې ایښې.
ما کاملا رد میکنم. هیچ توافق صورت نگرفته. والی ولایت سمنگان بر اساس فرمان رئیس جمهور معرفی شد.
او په ژوند رنګونو پروګرام کې هم یو ځوانه نجلۍ د خواستګاري یا جرګې لیګلو په اړه خبرې کوي.
والا واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو ښه لذت لري د اوان څخه تر پایه پورې.
یا مهم سهار په خیر رازو. لومړی مطلب ته، روسیا وایي په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې د حضور په اړه جدي اندېښنه لري. دا خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په موسکو کې په یو خبري غونډه کې وکړې. روسیې او پاکستاني چارواکو همدارنګه کابل او واشنګټن تورن کړل چې د داعش د وسلوالې ډلې ګواښ تر هغې کم ښیي څومره چې په دې هیواد کې موجود دی. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي داعش ډله افغانستان کې ځپل شوې او یوازې څو ګروپونه پاتې دي. تفصیل د اجملاند په ریپورت کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موږ په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د حضور او اغیز د پراختیا په اړه اندېښمن یو. نوموړي د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه محمد آصف سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په شمال او ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش موجودیت جدي خطر دی. نوموړي وویل دوی په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او روسیې ته له دې درکه د پیښ ګواښ په اړه اندېښمن دي. د لاوروف په وینا دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې منځنۍ اسیا هیوادونو په پولو پرتې دي. له دې سره منځنۍ اسیا هیوادونو ته د دې وسلوالو د وختو خطر زیات شوی له کومه ځایه چې د لاوروف په وینا روسیې ته په رسیدو کې ستونزه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر خواجه آصف سره په دې ګډه خبري غونډه کې وویل
особое внимание мы уделили положению в Афганистане и вокруг.
لاوروف وایي موږ په افغانستان کې دننه او شاوخوا وضعیت ته ځانګړې پاملرنه کوو. موږ په دې هیواد کې د خرابیدونکو امنیتي وضعیت د ترهګرو د فعالیتونو زیاتېدو د نشه یي توکو د ګواښ چې له منځه نه دی تللی او د افغانستان په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې د پیاوړي کېدو په اړه شریکې اندېښنې
لري.
د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو په دې خبري غونډه کې همدارنګه ادعا وکړه چې ناتو او افغان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې خطر شي. د لاوروف په وینا د جنگیالیو شمیر تر زر تنو رسیږي کم خي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په دې خبري غونډه کې وویل
ان اور اپینین د نمبر اف داعش اور آیسیس
خپل آصف وایي زموږ په باور په افغانستان کې د داعش د ترهګرو شمیر په ځنګړې توګه په شمال ختیځ کې د طالبانو د ځینو هغو ډلو نه زیات دی چې کابل او امریکا یې په ورځنۍ توګه یادونه کوي. خو د کابل او واشنگتن لخوا په دومره لوی شمیر کې د داعش د موجودیت او یا پراختیا رښتینی تصدیق نه دی شوی.
افغانستان
د افغانستان د دفاع وزارت بیا د خواجه آصف د څرګندونې په کلک رد کړی. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
زه کاملا د خبره ردوم. د پاکستان مقامات چې دي هر ورځ مختلف بیانیې ورکوي، مختلفې خبرې کوي، مګر یوام د واقعیت سره برابر نه ده. په افغانستان کې داعش دبول شوی دی، کمزورې شوی دی. دلته د داعش څلور رهبران وژل شوي دي.
د جنرال وزیری په وینا د داعش ډلې څو ګروپونه د ننګرهار د شینوارو په غرنیو کلو کې موجود دي او یو څه حرکت یې د جوزجان ولایت په درصاب ولسوالۍ کې شته، خو نور نه په افغانستان کې مرکزونه لري او نه څوک اجازه ورکوي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک ادارې هغه راپورونه رد کړل چې وایي د سمنګان لری کړی شوی والی عبدالکریم خدام د ارګ او اسلامي جمعیت د ګوند ترمنځ د یو جوړجاړي په نتیجه کې د خپلې څوکۍ پریښودو ته چمتو شوی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند یو ویاند بیا ازادي راډیو ته وویل د ارګ سره د دې ګوند یو سیاسي جوړجاړی او خدام ته د سولې په شورا کې د څوکۍ ورکولو ژمنه د دې سبب شو چې سمنګان کې نوی والی ته واک وسپارل شي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویاند منیره یوسفزاده دا ادعا رد کړه. په دې اړه ته رپورت اجمل ان جوړ کړه.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواک اداروي د سمنګان پوخانی والی د ولسمشر د فرمان سره سم د ولایت چاري نوي والی عبداللطیف ابراهیمی ته سپارلی او په دې برخه کې هیڅ کوم سیاسي جوړجاړی او توافق نه دی شوی. د سمنګان پوخانی والی عبدالکریم خدام چې ویلي و د ولایت لدند څخه د لری کېدو په اړه به د ولسمشر غنی فرمان ونه مني او کار ته به دوام ورکړي. د سه شنبې په ورځ نه یوازې چې نوی والی ته واک وسپاره، بلکې په دې اړه په جوړو شوو مراسمو کې ګډون هم کړی و. په کابل کې د اسلامي جمعیت د ګوند ویان زبیح الله فطرت ازادي راډیو ته وویل چې په سمنګان ولایت کې نوی والی ته د مشرتابه انتقال د دوی او حکومت ترمنځ د یوې معاملې له مخې شوی. د فطرت په وینا د جوړجاړي له مخې به خدام د سولې د شورا د مرستیال په توګه ټاکل کیږي. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویاندی منیری یوسفزاده د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې د اسلامي جمعیت د ویاند څرګندونې رد کړې. منیرا یوسفزاده وایي زه دا کاملا ردوم، هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د سمنګان د ولایت نوی والی د ولسمشر د فرمان له مخې معرفي شوی. په داسې مراسمو کې معرفي شو چې پخوانی والی او سیمه ایز چارواکي هم موجود و او هیڅ ډول ستونزه نه وه. د سمنګان ولایت په اړه د ولسمشر د حکم د عملي کېدو په برخه کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. منیری یوسفزاده زیاته کړه چې ښاغلی خدام یو ښه والی و او که په راتلونکي کې ولسمشر مناسبه وبولي، ممکنه ده چې نوموړي له تجربې په کوم بل ځای کې استفاده وکړي، خو دمګړۍ په دې اړه هیڅ ډول توافق نه دی شوی. بلخوا د اسلامي جمعیت د ویان د دې د پاړه چې د سمنګان لری کړی شوی والی د سولې د عالي شورا مرستیال ټاکل کیږي. د سولې د عالي شورا ویان د امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه داسې څه نه دی ویل شوی. په عین حال کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د سمنګان ولایت د یو شمیر قومي مشرانو سره په لیدنه کې په دې ولایت کې نوی والی ته په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ستایلی. په دې اړه د اجرایه ریاست څخه په یوې خبرې شوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې اجرایه رئیس د سمنګان د ولایت د مشرتابه پر سر د کړکیچ له راپورته کېدو وروسته پرله پسې له لرې کرای شوي والي، نوي والي او ځایي مشرانو سره په تماس کې وو او د کړکیچ په سوله ییز هواري کې مرسته وکړه. خو په خبر پاڼه کې د دې جنجال د هواري لپاره د کوم توافق یا جوړجاړي یادونه نه ده شوې. د اجرایه ریاست له مطبوعاتي دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله لخلي ویل شوي چې د حکومت مشرتابه د سمنګان د پخواني والي ښاغلي خدام د خدمتونو قدردانی کوي او د نوموړي له ظرفیت او تجربې به په کومه بله برخه کې استفاده وکړي. په سمنګان ولایت کې د والي د څوکۍ پر سر راپورته شوی کړکیچ په داسې حال کې هواریږي چې د بلخ د ولایت د لرې کړای شوي والي عطا محمد نور سره د تیرو دوو میاشتو راهیسې د مرکزي حکومت کړکیچ دوام لري او نوموړی لا هم د بلخ د والي په توګه خپل کار ته ادامه ورکوي. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندي منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل د بلخ د والي په اړه هم حکومت ژمن دی چې نوی والي به دغلته معرفي کیږي، خو زیاته یې کړه چې لا هم یو لړ سیاسي بحثونه موجود دي او د نوي والي د معرفي کېدو دقیق وخت په اړه لا څه نشي ویلی.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د سهار 5:15 شوې. د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې اجمل احمد شیبر لوستي.
یورو ایشیا ریویو خبرونه له کابل سره د واشنگتن د شمنو مسله څېړلې ده. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي دي چې افغانستان د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو د ستري برخې تر وتلو وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو بریدونه خورا زیات شول. دا بریدونه دومره ډېر شول چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې واشنگتن پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته نور پوځیان واستوي. د مقالې لیکوال بیا لیکي لا وختي دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي په برخه کې حکم وکړو چې دا به هغه ژمنې ترسره کړي که نه کړي چې تعهد یې کړی دی. خو د لیکوال په باور د واشنگتن دا ژمنه چې په افغانستان کې به پاتې وي پر دښمن به تهاجمي بریدونه زیاتوي او د پاکستان د دوګونې لوبې مخه به نیسي پرته له څه شکه چې ډېر اهمیت لري. د امریکا د نوې ستراتیژي له مخې د دغه هیواد ځواکونه به په افغانستان کې د زمان له مخې نه شرایطو ته په کتو سره پاتې شي. بل لور ته امریکایي جنرالانو او قمندانانو ته په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو په برخه کې ډېر صلاحیتونه ورکړل شوي دي. په دې ترڅ کې طالبانو پر رسنیو مالیات وضع کړي دي. د بی پولي خبريالانو خبرونه لیکي چې طالبان د دې ترڅنګ چې هر وخت په افغانستان کې رسنیو ته ګواښونه کوي په یو شمېر ولایتونو کې اوس خبريالانو ته ویلي دي که دوی ته پیسې ورکوي نو راپور ته پریشتي. خبرونه د غزنویان په نوم د شخصي تلویزیون د مسول مدیر فرید عمری خبري راخستري چې وایي طالبانو مشته په غزنی کې ټلیفون وکړ او وی ویل چې 400,000 افغانۍ راکړي او دا هغه مالیه ده چې دوی اوس په ټول افغانستان کې اخلي. عمری زیاته کړه چې وروسته له څو ځله خبرداریو او یادونو موږ مجبور شو چې دا پیسې ورکړو. په غزنی کې د خبریالانو او رسنیو مسول محمد عارف نوری وایي له دریو میاشتو را په دې خوا طالبان له رسنیو پیسې غواړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم دا خبر تایید کړی دی چې دوی له رسنیو مالیات اخیستي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنه د خپلو چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبان د رسنیو دښمنان دي او هڅه کوي چې خلکو ته د اطلاعاتو د رسېدو مخه ونیسي. خو دغه ټولنه سرګندوي چې رسنۍ او چارواکي باید په ګډه حل لاره پیدا کړي تر څو دا ستونزه هواره شي.
ازادي رادیو ته غواګیست. په ټول افغانستان کې دولس شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 د ازادي رادیو د اورېدو ادرسونه دي. په فراه ولایت کې یو اربیا پر امنیتي پوسټو د دولت د وسلوالو مخالفانو بریدونه زیات شوي او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له تیرې ورځې راهیسې په دغه ولایت کې پر 15 امنیتي پوسټو بریدونه شوي چې تر لسو زیات افغان سرتیري پکې وژل شوي. په دې اړه احمد شاه فطرت یو رپورټ را لېږلی.
په فراه ولایت کې پروستوی شپو او ورځې کې اربیا پر امنیتي پوستو بریدونه ډېر شوي دي. د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې یوازې په تیرو 23 ساعتونو کې دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې پر 15 امنیتي پوستو د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا ډلهییز بریدونه شوي دي چې افغان ځواکونو ته یې درنده مرګ ژوبله هم اړولې ده. د فراه ولایت د والي بیان ناصر مهري وایي چې پر څلور امنیتي پوستو د فراه فرارود پر لویې لارې بریدونه شوي دي. د هغه په خبره په دغه بریدونو کې د دوی د معلوماتو له مخې لس تنه ملي پولیس او ملي اردو سرتیري وژل شوي. دی د مهری په خبره په دغه بریدونه کې تر لسو زیات دولت وسوالو مخالفان هم وژل شوي. مهری همداشان وایي چې دولت وسوالو مخالفانو په پشتکو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستې برید کړی خو په شا تمبول شوی دی.
شمالګه پر پوستې باندې چې د ملي پولیسو پوسته وسي او دوه پوستې هم په فراه رود کې چې د بالابلوک ولسوالۍ مربوط باندې دی پر هغو باندې طالبانو یو جګړیز حمله افشار وکړه چې البته د څو ساعتونو وروسته بیا دا جګړه خاتمه ته ټکی پای پرېږدوئ. پنځه کسه دوی تلفات لري او دوه کسه نور هم دوی ټپي سوي دلته. همداراز په فرارود کې پنځه کسه د ملي پولیسو په شهادت رسېدلي دي او قرار د معلوماتو او ګزارشاتو د امنیتي چې مشته راغلي هغه استخباراتي او کشفي لس کسه دوی تلفات لري. همداراز درې کسه دوی ژوبل سوي دي.
په فراه ولایت کې پر امنیتي پوستو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې په وروستیو کې یوه ډله بهرني ځواکونه هم دغه ولایت راغلي خو دغه بریدونو سره سره دوی تر اوسه د افغان ځواکونو سره مرسته نه ده کړې. که څه هم د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې بهرني ځواکونو په مرستې سره به پراخ پوځي عملیات په دغه ولایت کې پلي کړي تر اوسه دغه عملیات د پلیدو نیټه هم څرګنده نه ده.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان په جنوب 215 متل قولي اردو کې په روزنیز مرکز کې سلګونه سرتیری پوځي تمرینونه کوي. دغه روزنیز مرکز مسولینو وي اوس نویو سرتیرو ته د لیزو وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورته کوي. دا چې نور په دغه مرکز کې سرتیری څه زده کوي، صادق رښتینی د ملي اردو د روزنې دغه مرکز ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلی.
جوان جوان کو مرکز دادم لاند ضربا ضربه کوتا بخبر
د ملي اردو تازه نفس سرتیری د جنوب په 215 متل کلی اردو کې سلا پلاس د هیواد د دفاع لپاره ځان آماده کړی. د ملي اردو په لیکو کې د تازه شامل سوو دغه سرتیرو شمیر 306 تنو ته رسیږي چې د 215 متل کلی اردو په دغه روزنیز مرکز کې مختلف نظامي مهارتونه زده کوي. دغه سرتیری د سلا د بسته کولو بیا تر نشان ویشتلو پورې دلته په تمرین بوخت دي. د 215 متل کلی اردو د عقیدتي چارو مسؤل غلام بهاودین وایي چې دغه سرتیری د توپچی، هوان، انجینری، نشان ویشتلو، رهبریت، موټروانی او داس نور برخو کې په نظریه او عملی زده کړو بوخت دي.
فعلا 360 نفر پرسونل ما اینجا داریم که از لوای از کندک اول لوای اول اینجا تشریف دارن آمدن و در صنف های مختلف تحت تعلیم قرار دارن. شما میتونه که
د بهاودین په وینا پروان کال کې تر دې دمه پورې 3500 سرتیر روزل سوي. د زیاتې وی چې دا سرتیرو ته ټول تمرینات افغان پوځیان ورکوي او خارجي مشاورین هم په مشوره ورکول کې د اردو سره کومه کوي. بل خو په تمریناتو بخ سرتیری وای چې په قوی مورال زده کړی کوي او ماده دي چې د هیواد د دفاع لپاره د جنگ لومړی کرښې ته ورسي. دوی زیاتې وی چې دلته د څوونی لپاره نظریا او عملی زده کړی کړي او اوس کولای شي په جګړه کې استفاده ځنی وکړي.
مدل تر هغه یو د 15 هفتو د درس لپاره پنځه هفتې په تېرېدو کې دي، درې هفتې مې درسونه ویلي دي، دوه هفتې پاتې دي. په آخر هفته کې موږ عملي اندخ لرو، کوم استادانو چې موږ ته زده کړه کړې ده او درسونه یې کړي دي، امتحان اخلي او موږ په خپل ځان باندې باوري یو انشاءالله چې خپل هدف ته موږ رسیږو او رسیدونکي
موږ په خپله وظیفه ته خپله موږ داوطلب راغلي یو غم هم شوق هم دی او هم پوهېږي د وطن حالات هم خراب دی. سمون خپل املا ونه تړو په خپل باندې موږ ته خپل سو ناراضي سمون لا وته یو موته وای دا تاسو وطن دې زړه تراغلم تاسو وزیر ته به دوم تاسو کینه کړه موږ ته هر هغه امکانات سمون تراکل سمون تراکې موږ خو سازان درو دلته خو ماهر ماهر امیرین لرو خو په خپل مشران لرو دلته موږ ته لار خو نه کوي موږ په مخ باندې عمل کوو بس موږ کامیاب یو.
وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب کې وستر ډیره د شپې له خوا د جګړې په ډګر کې د لیزري وسلو او دوربینونو استفاده کوي. دغه ډلې په تیر کال کې د کندهار په خاکریز، شاولي، کوټ او میوند ولسوالیو کې د ملي اردو پر سرتیرو له دغه وسلو څخه په استفادې خونړۍ حملې وکړې. د 215 متل کلي اردو د روزنیز مرکز مسؤلین وایي چې اوس نو سرتیرو ته د لیزري وسلو او دوربینونو په مقابل کې د ځان ساتنې خاص مهارتونه ورزده کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ایرانی چارواکي په تهران کې د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې د احتجاج کوونکو او د پولیسو ترمنځ په خوډب کې د شپږو تنو د وژل کېدو او له درې سوو زیاتو کسانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ګان آبادي په نوم د دغې صوفي ډلې غړیو وړمه ورځ په تهران کې د دې لپاره اعتراض کړی و چې د دوی په وینا لږ تر لږه یو ملګری په وروستیو کې د پولیسو لخوا نیول شوی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پولیس وایي د صوفي مسلمانانو او پولیسو ترمنځ په تهران کې په تاوتریخوالي کې 15 پولیس او د دې ډلې یو غړی وژل شوی او 300 تنه نور نیول شوی دي. د تهران په شمالي برخه کې پرون د ګنابادي صوفي ډلې د غړو اعتراض له پولیسو سره په تاوتریخوالي بدل شو. ګنابادي صوفیان د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې د لږ تر لږه د یو توقف شوي ملګري په اعتراض کې راغون شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې په تصویرونو کې چې دولتي تلویزیون هم خپاره کړي لیدل کېږي چې یو بس د بلوا زد پولیسو پر یوې ډلې ورزي. مخکې په دې پیښه کې د درې پولیسو د وژل کېدو خبره شوې وه. د پولیسو ویان سعید منتظر المهدي نن وویل چې د بسیج ملیشه ځواک دوه غړي هم وژل شوي دي. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب په توندلارې محافظه کاره ځواک پورې تړلی دي. د پولیسو دغه ویان دغه راز وویل چې د بس ډرایور په ګډون له 300 زیات کسان توقف شوي دي. د ایرانی چارواکو دغه شمیره ګرانه ده چې په خپلواکه توګه تایید شي. په یوه ویډیو کې د معترضینو غږونه اورېدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ته وایي چې دوی نه غوښتل چې نښتې وکړي خو بله لاره ورته نه وه پاتې. د ګنابادي صوفي ډلې د مشر نورعلي تابنده چې 90 کاله عمر لري پلویان دې ته اندېښنه لري چې ښایي هغه د پولیسو لخوا ونیول شي.
مهم خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت د روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو هغه څرګندونې رد کړې چې وایي د داعش ډله په افغانستان کې په پراخېدو ده او د افغان حکومت او ناټو پر دې خطر سترګې پټوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي د سمنګان له لرې کړای شوي والي عبدالکریم خدام څخه نوي والي عبداللطیف ابراهیمي ته د ولایت د مسؤلیت په انتقال کې د اسلامي جمعیت له ګوند سره هیڅ ډول جوړجاړی نه دی شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو د بریټ پاړه د حقیقت موندون کېډلې د سیرنو راپور بشپړ شوی او ژر ولسمشر ته وړاندې کیږي. په سوریه کې کوردی ملیشي وایي حکومتي ځواکونه د افرین په شمال کې هغه سیمې ته استول شوي چې له ترکیې سره په پوله پرته ده، څو د ترکیې په وړاندې د دې سیمې دفاع کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دوی د سوریې په تخت دمشق ته نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې پر ماسره شوې سیمې د سوریې د حکومت او متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي په اړه ژور اندېښنه لري. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په تهران کې د سویډن سفیر پر هغه څه د اعتراض لپاره احضار کړی چې دغه هیواد کې په ایران پر محکوم پر مرګ محکوم یو بندي ساينس پوه چې په سټاکهولم کې اوسېده سویډنۍ تابعیت ورکړي. د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او فیسبوک باندې کتلای شئ. د فیسبوک آدرس مو ده facebook.com/azadiradio. د خبرونو د لوستلو ترڅنګ کولای شئ د ازادي رادیو په ویب سایت او فیسبوک باندې د ازادي رادیو د ازادي استودیو ټلویزیونی خبرونه هم چې هر ورځ جوړیږي او خبريږي کولای شئ چې وګورئ. اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نا کور تاسو مونږ راټولې
زمانو نزیفه جلالی دی د کابل ولایت اوسیدونکی.
نزیفه جانې قراته وای چې څوکاله ناشته
زد به وشت کله نه
تر اوسه مو واده نه ده کړی؟
نه تر اوسه مجرده
طبعا په کورنۍ کې چې پیغله نجلۍ اوسیتمن ځینې خواستګاران نور پسې راځي. تاسو په دې اړه قراته وای چې تاسو پسې چې کله خواستګار راځي اول خو میرمنې راځي نجلۍ ګوري کله چې میرمنې راځي تاسو کور ته تاسو څه ډول احساس لرئ لومړی چې څوک درپسې راشي؟
والا واده خو داسې یو څه دی چې الله پاک هغه فرض ګرځولی ده او ډېر یو ښه لذت لري د اوان څخه تر پایه پورې. خو متاسفانه موږ په داسې یو ټولنه کې یو چې هلته عامه پوهاوی نشته. عامه پوهاوی په کل کې خو بیا هم دینی معلومات نشته دی. که چیرې زموږ او تاسو کوم میرمنې چې دي پخواني موږ هغوی ته ډېر احترام لرو، لیکن زه شخصا ډېر د بل احساس
سره مخامخ کیږم په دې باندې چې هغه مثلا ډیر د انجلی سیرت ته نه ګوري هغه لیاقت او استعداد ډیر په پام کې نه نیسي فقط دا هغه نظر دی چې د انجلی سیره سره رقم ده د غستر سره رقم ده پوزه سره رقم ده خلی سره رقم ده قد لوړ ده جګ ده نه ده تور ده سپینه ده دا خو مونږ تاسو دا یو لا پاک پیدا کیو انسان باید صحیح ده خیستوالی هم مهم دی لیکن سیرت باید مونږ ډیر سیرت او تقوا پریزګاری نو مونږ باید دې ته توجه ولرو او صحیح ده که چیرې زمونږ په خوا خوا ننجلی پیدا کیږي نه بیا لازم نه ده چې هغه ځینې نجداري خبرې وکړو چې یا یې پوزه داسې ده یا یې خوله داسې ده یا یې سترګې داسې دي ځکه چې هر انسان ځانته شخصیت لري هیڅ انسان حق د توهین د بل انسان نه لري
مننه نظیفه جانې که ته د خپل شخصي تجربو راته وایي تاسو کره چې کله مېرمنې راځي څه ډول احساس کوي غواړي ورشي هغه چې ورځي هغه وخت کې داسې د ډار احساس کوي خوښېږي چې ورشي که داسې استرس لري ځان سره
استرس خو توان افغانستان کې شته دی یو دا چې نجلۍ ته حق د انتخاب سم نه ورکول کیږي او د بلې خوا دا استرس ورسره چې که چیرې زه ورشم هلته خبرې وکړم که ډېرې خبرې وکړم هغوی به وایي چې دا ډېره خبرې کوي او که خبرې ونه کړم هغوی به وایي چې د دې نزاکت نه دي زده د یوې خوا بیا بیا د کورنۍ فشاري د بلې خوا د هغوی له خوا فشار او خبرې نو په دې خاطر باندې دا ستونزې شته
ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ
سلامت اوسئ
مننه چې دغه سهارنۍ خبري مجله مو واورېده وخت افغانستان کې ونیمې بجې کېږي مصطفی صدیقي سټوډیو ته راغلی څو بله خبره